ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شوې. نور یاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ورځ د 1429 یوم هجری لمریز کال دی. لیندې قوس د میاشتې دیرشمه ده چې د 2018 میلادي کال د دسمبر له 1 سره برابر ده. د بلخ نوی ټاکل شوی والی وایي هر کله چې د ملي یووالي حکومت مشران ورته امر وکړي دی به په رسمي ډول د بلخ د والي په توګه خپله نوې دنده پیل کړي. د امریکا ولسمشر هیوادونو ته ګواښ کړی چې که د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په ځانګړې غونډه کې د بیت المقدس په اړه د پریکړې خلاف رایه ورکړي مالي مرستې به پرې بندې کړي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بلخ نوی ټاکل شوی والی محمد داود وایي ډیر ژر به خپله نوې دنده پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي هر هغه هیواد چې د پنځشنبې په ورځ یعنې نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د امریکا له لورې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د په رسمیت پیژندلو د پریکړې پر ضد رایه ورکړي، د امریکا مالي مرستې به ورباندې بندې شي، او د روسیې په یو شمېر ښارونو کې د څو بومي ګواښونو له کبله په پراخه کچه د تخلیه چارې پیل شوي دي. د بلخ نوی ټاکل شوی والی وایي هر کله چې د ملي یووالي حکومت مشران ورته امر وکړي دی به په رسمي ډول د بلخ د والي په توګه خپله نوې دنده پیل کړي. محمد داود دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وروسته له هغې وکړې چې د جمعیت اسلامي ګوند یو وار بیا ارګ ته خبرداری ورکړل چې د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور د استعفا په اړه خپله پرېکړه بیرته واخلي، کنه له هرې ممکنې لارې به کار واخلي. داود وایي د بلخ د والي په توګه د جمعیت اسلامي ګوند مشرانو په خوښه د ملي یووالي د حکومت د مشرانو لخوا ټاکل شوی، او د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني په ګډون د دې ګوند رهبری شورا ټول د دې له ټاکلو سره کوم مخالفت نه لري.
صلاح الدین رباني چې رئیس جمعیت اسلامي دی دوی سره خبرې کړې، کوم مشکلات نشته، هغه موافق دی، ټول حکومت وحدت ملی موافق دی په دې.
تغراز داود وایي عطا محمد نور په بلخ ولایت کې ډیر کارونه کړي، خو په سیمه ییزو ادارو کې د اداري فساد په ګډون ځینې ستونزې هم شته چې دی باید د اصلاح لپاره هڅې وکړي او د مرکزي حکومت تر اوامرو لاندې به اداري چارې تنظیم کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د اعلامې په حواله په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرس پر وروستي راپور بحث وشي. ګوتیرس په دې راپور کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت، اقتصادي ودې، سیمه ییزې همکاري، بشري حقوقو، کډوالو، د مخدره موادو په وړاندې پر مبارزې او نورو مسایلو تمرکز کړی دی. تمه کېږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي تدامیچ یو ماموتو هم د ملګرو ملتونو په نننۍ غونډه کې چې په نیویارک کې کیږي برخه واخلي او د افغانستان پر روان وضعیت به معلومات ورکړي. د افغانستان او تاجکستان چارواکي وایي پر هغه اومده لوی لار چې دغه دواړه هیوادونه سره نښلوي له څو ورځو راپه دې خوا تګ راتګ محدود شوی دی. په کندز کې د شیرخان بندر د ګمرک سرپرست محجوب خان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې دغه لار له دوه ورځو راهیسې افغان مسافرو ته اجازه په دغه لار کې اجازه نه ورکول کېږي چې له سرحده واوړي. خدای وایي تاجک مسافر په ازادانه ډول افغانستان ته تګ راتګ کوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي هر هغه هیواد چې د پنځشنبې په ورځ یعنې نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د امریکا له لورې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د په رسمیت پیژندلو د پریکړې پر ضد رایه ورکړي د امریکا مالي مرستې به ورباندې بندې شي. ولسمشر ترامپ تېر ماښام په واشنګټن کې د کابینې په غونډه کې د وینا په مهال وویل دوی په سلګونو میلیونه او حتی میلیاردونو ډالر اخلي او بیا زموږ په وړاندې رایه ورکوي. موږ دغو رایې ته ګورو، پرېږدئ چې زموږ پر ضد رایه ورکړي. موږ به ډېرې پیسې وسپموو، پروای نه لرو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې 193 غړي نن د هغه پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکوي چې له ولسمشر ترامپ څخه غواړي د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پرزمیت پیژندلو پریکړه بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو بل ورته پریکړه لیک د دسمبر په 18 نیټه د امریکا له لوري ویټو شو. د روسیې په یو شمېر خاورونو کې د څو بمی ګواښونو له کبله په پراخه کچه د تخلیه چارې له سره پیل شوې. سیمه ایزو روسي چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د موسکو په ګډون په یو شمېر خاورونو کې زرګونه کسان له اداري ودانیو، ښوونځیو، پوهنتونونو، مارکیټونو، روغتونونو او هوټلونو څخه د خوندیتوب په هدف وویستل شول. د روسي چارواکو په خبره په سپتمبر کې د ټلیفون له لارې د هغو بمي ګواښونو سیل چې وروسته جعلي ثابت شول، د دې سبب شو چې د روسیې په 190 ښارونو کې له 3500 عامه ودانیو څخه تر 2 میلیونه ډیر کسان تخلیه شي. په دغو ګواښونو کې یوه پیښه هم ونه شوه. د روسیې استخباراتي چارواکو ویلي چې 4 روسي وګړي د دغو جعلي ټلیفوني ګواښونو په تنظیمولو مشکوک دي. دوی وایي دغه کسان د روسیې بهر ژوند کوي او په دغه هیواد کې دننه شریکان لري. د امریکا د خزانه وزارت د چچنیا پر مشر رمضان قدیروف مالی بندیزونه ولګول. قدیروف په زورونی او له محاکمې پرته قتلونو تورن دی. د امریکا د خزانه وزارت لخوا پر ایوب کتایف هم چې په چچنیا کې د قانون تنفیذ دی او افسر په توګه پیژندل شوی، د همجز بازانو پر ضد عملیاتو کې د ښکېلتیا له کبله بندیز ولګول شو. دغه عملیات د روان کال په لومړیو کې د روسیې په دغه سیمه کې ترسره شوي وو. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا اوسنی نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولیدي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د بلخ نوی ټاکل شوی والی وایي هر کله چې د ملي یووالي حکومت ورته مشران ورته امر وکړي، دای به په رسمي ډول خپله نوې دنده پیل کړي.
زه منتظر یم حکومت وایي چې ملي هر کله چې امر وکړي زه ځم انشاءالله.
د افغانستان دفاع وزارت افغانستان ته د جرمني د نورو سرتیرو د هستولو ارکلی کوي. وایي هلته د بهرنیو ځواکونو حضور زیاتوالی د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره ډېره مرسته کولی شي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر هغو هیوادونو ته ګواښ کړی چې که د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په ځانګړې غونډه کې د بیت المقدس په اړه د پریکړې خلاف رایه ورکړي، مالي مرستې به پرې بندې کړي.
We're watching those votes. Let them vote against us. We'll save a lot. We don't care.
دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو د پروګرامونو د لړۍ یوه نوې برخه هم درته خبرو. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار نور نایمی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت افغانستان ته د جرمني د نورو سرتیرو د استولو هرکلی کوي. وایي چې هلته د بهرنیو په تیره بیا د جرمني ځواکونو د حضور زیاتوالی د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ له ماموریت سره ډیره مرسته کولی شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو ډیرول یو معقول کار دی. زیګمار ګابریل پرون افغانستان ته د سفر په مهال وویل چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو پلوي دی. تر دې وړاندې د جرمني دفاع وزیر هم افغانستان ته راغلی و د دوشنبه په ورځ په مزار شریف کې له خپلو ډیره جرمني ځواکونو سره ولیدل. یو ځل بیا وویل چې ناتو په دې کې ډیره تیروتنه وکړه چې په بیړه په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کړ، او دا هغه وخت چې افغانستان امنیتي وضعیت هم ډیر خطرناک و. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورو.
د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد د تازه د جرمني سرتیرو استول یو کلیدی او مهمه موضوع ګڼي. د دغه وزارت وین جنرال دولت وزیر تیر ماشم لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تم لري دغه سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ په برخه کې له ډیر دقت کار واخلي. شغل وزیر زیاتوي
په شمال د افغانستان کې موږ د 209 شاهین قل اردو نرسلمات په پامیر فرقه او د انجنیری خونځې لرو. منګالتا موزش لپاره د پلان گزاري لپاره د مشروع لپاره ضرورت لرو. د جرمني هیواد سره په دې برخه کې مرسته کړي او منګه پدیر پر آتیا حمله روچی دی دوی پدی برخه کی مرسته وو
روانونی د جرمنی دولور پوری چارواکی یو په بل پسی افغانستان ته ولړل د دغه هیواد دفاع وزیر اورزلا فندرلاین د دوشنبه پر ورځ د افغانستان په شمال کې مزار شریف ښار ته سفر وکړ او دغه هیواد ته د نورو جرمن ځواکونو ته استولو خبر ورکړ خو نوموړي د دغو اضافي سرتیرو د شمیر او د استولو د وخت په اړه څه ونه ویل د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر زیگمار گابریل بیا د چاشمې پر ورځ کابل ته په خپل ناڅاپي سفر کې وویل چې افغانستان ته د خپل نورو سرتیرو د استولو طرفدار دی د جرمنی د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د پیغامونه احتمالا هم د افغان چارواکو او هم د هغوی د نړیوال متحدینو لپاره د پام وړ دی د امریکا متحده ایالاتو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانستان ته نور سرتیری واستوي د ناتو عمومي منشي په دې وروستیو کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د ځواکونو د شمیر ډېرېدل د ناتو لپاره یو اساسي موضوع ده د راپورونو له مخې د مهال اول زر نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ډېر دي په دې کې نسو اتیا تنه جرمن سرتیری دي تر دې وړاندې نه یوازې دغه سرتیری بلکې په افغانستان کې د جرمني ملکی تاسیسات هم له خطرونو سره مخامخ شوي دي د روان میلادي کال په مې میاشت کې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د جرمني سفارت ته نږدې ترې وې خونړۍ چاودنې وروسته د دغه سفارت فعالیت بند شو د افغانستان د جمهوریت ریاست څخه په یو خبر پاڼه کې چې د چهارشنبه پر ورځ خبر سوی راغلی چې افغان ولسمشر اشرف غنی ګابریل ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د جرمني د سفارت او ډیپلوماټانو د امنیت ټینګښت لپاره اړین تدابیر نیول سوی دي په کابل کې د مې د میاشتې تر برید دمخه شاوخوا سلو تنو په کابل کې د جرمني په سفارت کې کار کاوه په دې برید کې د افغان چارواکو په خبره شاوخوا نوي تنه وژل سول او څلور سو شپېته نور ټپیان سول
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو پورې اوریدل شي مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د بلخ نوې ټاکل شوی والی انجینیر محمد داود وای هر کله چې د ملي والی حکومت مشران ورته امر وکړي دای په رسمي ډول د بلخ د والی په توګه خپل نوې دنده امپایل کړي دا وروسته له هغې چې د جمعیت اسلامي ګوند تیره ورځ یو ځل بیا له ارک څخه وغوښتل چې د عطا محمد نور د استعفا په اړه خپله پرېکړه بیرته واخلي که نه دوی به له نورو لارو انکار واخلي له ښاغلي داود سره د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې که د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني او د غراز د حکومت اجرایي رئیس عبدالله له د ټاکلو سره موافق وي یا ملاتړ کوي نو د بلخ د نوي والی په توګه د د ټاکل کېدو سره څوک مخالفت کوي
څوک مخالفت کوي دغه خو زما په نظر ما پورې اله نه لري دای پوهېږي زه خو د تنظیمي جمعیت مخالف نه لرم ټول قمندانان ټول علما روحانیون روشنفکران ټول انشاءالله هم نظر دی هر څوک غواړي چې په منطقه هم راځي ښه حکومتداري وي ټول موافق دي انشاءالله کومه خبره نشته
یعنی د جمعیت مشران ستاسو سره موافق دي چې تاسو باید د جمعیت له ادرسه هلته لاړ شئ د والی په حیث باندې
دا خو د حکومت وحدت ملي تشکیل د جمعیت ګوند خو یو نماینده خو مهم نماینده ډاکټر سید عبدالله د ریاست اجرائیه په غاړه لري صلاح الدین ربانی چې رئیس جمعیت اسلامي دی دوی سره خبرې کړې کوم مشکلات نشته
این هغه ستاسو سره موافقه کړې ده او
اجرائیه سره خو هغه موافقه دی ټول حکومت وحدت ملی غیر موافق دی پدې
نو د جمعیت غبرګون اعلامیه چې دوی ورکړې ده چې په دې اړه باندې حکومت پریکړه یو طرفه غني دا په څه معنی
اعلامیه کې ځواب نه ام کې څوک وو اعلامیه دې پر او خبر نشو د اعلانې پاش کړې
کلا ټاکل شوی چې تاسو په بلخ کې عملاً کار پیل کړی
پرموخه تقریبا یو ساعت خبرې کړې د تلیفوني سره د نوابني سره رئیس جمعیت ګوند هغه کوم مخالف نظر زما په نظر مخالفت نه ورزید
او چې مخالفتونه نشته نو کله به تاسو بلخ ته ځي عملاً د والی په حساب به کار پیلوي
بلخ زه منتظر یم چې حکومت وارث ملي هر کله چې امر وکړي زه زوم ان شاء الله
دا به زروي که وخت به ونیسي
انشاءالله بزن محصولم انشاءالله تاسی اولیده لده چه ولس منتظر ده ولس انتظار کهوی ولس هم پده نواوری که پده نوی حکومت داری که دیر علاقه من ده دیر با حکومت مرکزی که دغروشن فکران دل زوانان علما طول انتظار ده
تاسو ویل چې خلک د بدلون غوښتن کې دي په بلخ کې بس تاسو هم ډېر اقدامات سوي په دا سال کې چلې دی وړاندې انتقادونه موجود دي چې عطا محمد نور د مرکزی حکومت هغه ډېر اقدامات نه پلي کول یا می پی او ډول
مخه نه زه خو ته یو ما چې زمو ګران ورور عطا محمد نور ډېر زحمتونه خپل کړی دي ډېر تغیرات په دې په ولایت کې راغلي دي مگر زیر نوه سامانه هم نیشته فساد اداری اشته به نظمه اشته زد چه انشالله چه زم به طول سره به نشتران سره به خیزو سره زوانان سره جرگه انشالله برم به طول به نظر که انشالله خام خواه کمی و کاسی چوی بیا به تصمیم ونیسه انشالله خودی مرکزی حکومت پیگانون تطبیقه و انشالله دا خو حکومتی خبره ده نه
چه امده ستونزه ده خپل کار پا ورانده تروسه نه پیش بینی که وی ورانده وینم چه دی چه ستونزه باوینه محلی چرواکی
پیش بینی خو سخت دی الله تعالی پیشی ده خلکو گیرانه انشالله تینگه دی زم اتمنان لرم که ده هست طول پشتبانی که وی داو دی حکومت پا من داو دی زما گران ورون را تمامه دی نور پا من لیک زره اگر ناراضیتش نه انشالله بسید کشید کم خبره ندید
د حکومت پرنسپل د تبدیلی او تغییری و ده بلخ نوې ټاکل شوی ولی محمد داوود چې وای هر کله چې د ملي یووالي د حکومت مشران ورته امر وکړي دای په رسمي ډول د بلخ د ولی په توګه خپل نوې دنده امپایل کړي له خغلی داوود سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکه د غراز ک غوړی بیا هم ووري د ازادي رادیو په وپاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام
راپور زموږ قضاوت ستاسو
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو احمد شیبر د افغانستان په اړه په نړیوالو رسپانو کې د خبرو شو مطالب لوستي دي او مهم ټکي وړاندې کوي
دان رسپانه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي دا ګرانه ده چې په کابل کې دا څوک پیدا کړي چې هغه د پاکستان په ګټه خبره وکړي د دغه پاکستاني ورسپانې په مقاله کې وړاندې لیکل شوی دی یوازې د افغانستان حکومت پاکستان ته بدبینه نه دی په عادي افغانانو کې پاکستاني ضد احساسات خوراجه وردي دان وړاندې لیکي چې د پاکستان پر ضد روحیه په تیرو کلونو کې د کابل د اوسیدونکو له لورې پراخه شوه ځکه چې دوی پاکستان د خپل سخت ژوند عامل ګڼي ورسپانه بیا دې ته اشاره کوي چې شایي د ګوتو په شمیر داسې کسان هم په کابل کې وي چې د پاکستان په اړه مثبت نظر ولري د دې مقالې په وروستیو کې لولو چې پاکستان به بیا هم د افغانستان د ستر تجارتي شریک په توګه پاتې شي او وضعیت به ډېر ژر بدل شي ځکه چې ایران او منځنۍ آسیا به د افغانستان په بازارونو کې مهمې لارې پرانیسي تر سوداګرۍ پورې وي بلې چاپي خپرونې ډیلی میل آنلاین د افغانستان د ممیزو پر حاصلاتو لیکنه خپره کړې ده د دې لیکنې په سر کې د یوې کشمشخانی عکس خپور کړی دی او تریلاند یې لیکلې دي چې دا په افغانستان کې په خوانی دود دی چې په دې ډول انګور په ممیزو بدلوي خبرونه وړاندې لیکي چې اوس ته کشمشخانی تر پخوا اسري شوې دي او اسانتیاوي پکې زیات شوې دي د ډیلی میل خبرونه لیکي یو وخت افغانستان د نړۍ 10% ممیز بازارونو ته عرضه کول خو له نږدې 4 لسیزو راهیسې چې جګړې روانې دي دغه فیصدي اوس د 2 او 3 ترمنځ ده خبرونه بیا لیکي د دې لپاره چې د حاصلاتو وده وکړي د افغانستان د کرنې وزارت او مرستندوی مؤسسې له بزګرانو سره د نویو کشمشخانو د جوړېدو په برخه کې مرسته کوي ډیلی میل د فرانس پرس اژانس په حواله د کابل په دې حساب زولوسوالي کې د عبدالجلیل ګلزار په نوم د یو بزګر خبري راخیستې دي چې وایي نوی کشمشخانې تر پخوانیو ډېر سهولتونه لري ډیلی میل بیا لیکي افغانستان نږدې 100 ډوله انګور لري چې باغونه یې د دغه جګړه ځپلې هیواد په بیلابیلو سیمو کې شته د خبرونه په باور د دې لپاره چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او له انګور او شراب نه تولیدوي نو اکثر انګور په ممیزو بدلی شي انګور 1 کیلو چې یو من کې شي په اوسط حساب 300 افغاني قیمت لري خو د ممیزو 1 کیلو تر 0 افغاني یو ګران دي د لمل لیکي په بهرنیو بازارونو کې په کار دي چې انګور سم وساتل شي او سم ځای پر ځای شي خو د دې کمبود له امله ډیر کله دغه انګور د افغانستان دننه په بازارونو کې پلورل کیږي خو د زراعت وزارت د یو مسول په وینا د لمل لیکي چې له نویو کشمشخانو سره د انګورو په کیفیت کې بهبود راغلی دی او د صادراتو ستونزې په ور سره هواري شي
ازادي رادیو اوري د سهار 2 بجې او 40 دقیقې کیدونکې دي د پاکستان یو شمیر مدني فعالان د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د کړکیچ د کمولو په هدف کابل ته راغلی دی. دغه ماده مدني فعالانو پرون په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دواړو هیوادونو ځوانان باید د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بې باوریو د له منځه وړلو په برخه کې خپل رول ولوبوي. افغان ځوانان بیا وایي چې د پاکستان مدني فعالان او ځوانان هم باید پر خپل حکومت فشار راوړي چې د افغانستان په اړه خپل ناسم دریځ د دوی په وینا بدل کړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث اپردیس پر راپور کې
د پاکستان یو شمیر مدني فعالان او ځوانان چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د رغیدو په هدف کابل ته راغلي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري او ګڼستونزو ته لار هواره کړي. د پاکستان مدني فعال احمد جاوید وایي ترهګري د دواړو افغانستان او پاکستان له ولسونو قرباني اخلي او په کار د چې دغه پدیدې پر وړاندې ګډه مبارزه وشي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان د ځوانو سفیرانو په نامه کانفرنس کې په دې اړه وویل:
تروریزم، افراطیت، ترهګري، فقر، بیکاري او نامنی هغه ستونزې دي چې د افغانستان او پاکستان ولسونه ترې زوريږي او دغه ستونزې په یوازې ځان نشي حل کېده تر هغه چې په ګډه کار ونه کړو.
په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خکېدو په هدف کابل ته د پاکستانی پلاو تګ راتګ ډیر شوی. د کابل او اسلام آباد اړیکې له شاوخوا دوو کلو راهیسې د بیلابیلو دلایلو له کابله خړې پړې شوې دي. افغان حکومت ادعا کوي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې رښتینې همکاري نه کوي او په افغانستان کې ډیری ترسره شوې حملې د پاکستان په خاوره کې طرحه شوې دي. پاکستان هم انتقاد کوي چې واقع د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کارول کیږي. هغه ادعا چې افغان حکومت بیا تل رد کړی ده. د دې ټولو سره افغان مدني فعال سید محمود یزدان پرست به وی کابل ته د پاکستانی پلاو تګ راتک به هغه محل ګټه وکړي چې دوی پر خپل حکومت د سیاست د بدلون په اړه فشار راوړي.
پیغام وزیر اکمن میخوان به جوانان وکم، جوانان یزدی پاکستان لطفاً سر سیاست
وزیر پیغام چې زی غوړم د پاکستان ځوانانو ته ورکړم هغه ده چې د مهرباني لمخې پر خپل سیاست مدارانو باندې فشار راوړي او یو وړه حلقه چې خپل ګټي غوړي باید پرې نه خودر شي چې دوه لوی ملتونه په خپل کې په جنگ واچوي.
په ورته وخت کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي معین سید آقا فاضل سنچارکی چې هغه هم د افغانستان او پاکستان د ځوان سفیرانو په نامه کانفرنس کې ګډون کړی و، ټینګار وکړ چې که هر څوک په افغانستان او پاکستان کې له ترهګرۍ ملاتړ کوي باید ځوانان یې مخه ونیسي. د ښاغلي سنچارکی په خبره افغانستان او پاکستان باید د یو بل په منلو سره خپل منځي اختلافات د خبرو ډیالوګ له لارې حل کړي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر انګواخ کړی چې په هر هغه هیواد چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په ځانګړې غونډه کې نن د بیت المقدس د موقف په اړه د امریکا د پریکړې ضد رای ورکړي خپلې مالی مرستې به ورباندې بندې کړي. ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمېنې په توګه په رسمیت وپېژند او وویل چې له تل ابیب څخه به د امریکا سفارت بیت المقدس ته ولېږدوي. ډونالډ ټرمپ تېر ماښام په سپینه ماڼۍ کې دغه نوی انګواښ وکړ. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله د اسلامي هیوادونو په غوښتنه نن یوه غونډه وکړي. په دې غونډه کې به هیوادونه د هغه پریکړې لیک مسودې ته رایه ورکړي چې له ولسمشر ټرمپ څخه غواړي چې د اسرائیل د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس د پرزمت پېژندلو پریکړه بیرته واخلي. نور حال د فریبا ظاهر پر راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر پر هغه ایوادونو د احتمالي مالی بندیز ګواښ کړی چې د خبره هم د امریکا پیسې اخلي او همې پر ضد دریږي. ډونالډ ټرمپ ویلي هر هغه ایواد چې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د امریکا له لورې د اسرائیلو د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پېژندلو د پریکړې پر ضد رایه ورکړي د امریکا مالی مرسته به ورباندې بنده سي. ولسمشر ټرمپ تیر ماښام په واشنگټن کې د کابینې په غونډه کې د وینا پر مهال وویل دوی سلګونه میلیونه او حتی میلیاردونه ډالر اخلي او بیا زموږ پر وړاندې رای ورکوي. موږ دغو رایو ته ګورو، پرېږدئ چې زموږ پر ضد رای ورکړي. موږ په ډېر څه وسپموو، پروا یې نه لرو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی نن د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې پریکړې په اړه بیړنۍ غونډه جوړوي چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده. دا غونډه د یو شمېر اسلامي هیوادونو په غوښتنه دایریږي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي ریاض منصور وویل د عمومي اسمبلی 103 نوي غړي به د هغه پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي چې له ولسمشر ټرمپ څخه غواړي خپله پریکړه بیرته واخلي. منصور هیله وښوده چې د ملګرو ملتونو غړي به په لوی اکثریت دا پریکړه لیک تصویب کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو بل ورته پریکړه لیک د دسمبر پر 13 نیټه د امریکا له لوري ویټو شو. تر دې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی هم پر خپل ټویټر پاڼه خبرداری ورکړی و چې متحده ایالات په هغه کسان په یاد ولري چې د دې په خبره د بیت المقدس په اړه د امریکا د خلکو د انتخاب پر وړاندې رای ورکوي. دا وایي د دسمبر پر 28 نیټه به زموږ پر انتخاب انتقاد وسي، امریکا به یې نومونه واخلي. د دغې اسمبلی مشر د ولسمشر ټرمپ د دغو څرګندونو په اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو دا یې ویلي چې دا د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو حق او مسؤلیت دی چې خپل نظرونه څرګند کړي. دغه راز د ملګرو ملتونو یو شمېر نورو لوړپوړو ډیپلوماتانو د نوم نه ښودلو په شرط د نیکی هیلی د دغو څرګندونو په وړاندې غبرګون ښودلی. د اسلامي هیوادونو یوه ډیپلومات ویلي چې متحده ایالات کله چې نورو ته د قناعت ورکولو لپاره بله قانوني لار نه لري دا ډول څرګندونې کوي. یو لویدیز ډیپلومات بیا دا کمزوری تاکتیک بللی او یو بل اروپایي ډیپلومات ویلی چې هیلی په دې ډول نور هیوادونه نسی کنټرولولی. سره له دې چې فلسطین بیت المقدس د خپل راتلونکي هیواد پلازمینه ګڼي، خو ولسمشر ټرمپ د دسمبر پر 16 بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند، خو دا پریکړه له پراخو انتقادونو سره مخامخ شوه.
او سم یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د بلخ نوی ټاکل شوی والی محمد داود وایي هر کله چې د ملي یووالي د حکومت مشران ورته امر وکړي دی به په رسمي ډول د بلخ د والی په توګه خپله نوې دنده پیل کړي. داود دغه څرګندونې پرون ماښام له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې وکړي او یو ځل بیا یې دا خبره په ډاګه کړه چې د بلخ د والی په توګه د جمعیت اسلامي ګوند مشرانو په خوښه د ملي یووالي د حکومت د مشرانو لخوا ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه د اعلامیې په حواله په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرس پر وروستي راپور بحث وشي. د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته د جرمني د نورو سرتیرو استول یوه کلیدي او مهمه موضوع ګڼي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل تمه لري دغه سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ په برخه کې ډیر خپل خر رول ولوبوي. د تاجکستان د افغانستان او تاجکستان چارواکي وایي پر هغه عمده لاره چې دغه دواړه هیوادونه سره نښلوي له څو ورځو په دې خوا تګ راتګ محدود شوی دی. په کندوز کې د شیرخان بندر لاره. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي هر هغه هیواد چې د پنشن بې پوره زیانې نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د امریکا له لوري د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د په رسمیت پیژندلو د پریکړې پر ضد رایه ورکړي د امریکا مالي مرستې به ورباندې بندې شي. د روسیې په یو شمېر ښارونو کې د څو بمي ګواښونو له امله په پراخه کچه د تخلیه چارې له سره پیل شوې دي.
د ژوند رنگونه
حاجی ظریف چرچا ولسوالی
ته څه کاروبار کې اوس په لیبانې خبرې
لرې؟ زه خو اوس خالي مونږ او داس کو نور هیڅ کاروبار نه کوم.
ولې نه کوې؟
زه وسه مې نه درکړه.
په ځوانۍ کې دې څه کول؟
دې کانی مې کړې ده، دا دې پسو کار مې کړی، دا به مې راوسته منډې ته خرڅول به مې لالو کرمان هزاره جات کې، دا نور تجارت مې کړی ده، مطلب یخچال وخی تلویزیون وخی په دې انقلاب چې راغی دا مې په دې انقلاب کې کړی ده. اوس نو بیا هماغه زمان مې لګیا دی زه هیڅ شم نه.
اوس بیا څه کار یې څنګه کوې؟ کنه پتن کېږي نه په کور کې
ګرځم کلی ده، کنه دې سره منډه سپوکه دې سره وکه دې سره وکه ګرځم. دا پټو کې د موږ ډېرې وکه علاقه ده، دشته ده، پیاز، رومي بانجان، بینډۍ، چې څه څه سبزی وای ټوله سته، بس ګرځم په دا پټو کې دې سره کېنم دې سره کېنم.
ته ډېر کور نه خو دلته ځواني کې د کول کنه په کومه یو کې ګټه ډېره و؟
دغه یخچالونه او تلویزیونونه به مشراولو د انقلاب کې دې کې ګټه ډېره.
ولې هغه وخت ګټه ډېره و په دې کې؟
زه کډېره و کنه چې دلته به مو اخیسته موږ کورونه پاکستان کې وو مهاجر وو هلته به مړو په هغه بازار کې به خرڅول نو خامخا پنځه روپۍ زیاتې پاتې کېدی.
اوس بیا په کور کې تاسو څو کسه اوسېږئ؟
اوس مو کور کې تقریبا شپږ دېرش کسان اوس ته څو ورځې کېږي. دوه مشران زمن مې د هغه مې بیل کړل، موږ اوس اوولس کسان پاتې شو.
دا و د ژوند رنگونه. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره اوسئ. زما همکار سټډیو ته راغلی سید سمی عباس، او راتلونکي نیم ساعت دری خبري مجله وړاندې کوي. عباس صاحب ښه راغلاست.
تشکر نوري اس نوري، خسته نباشین.